السلام علیکم د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په دې لومړی غړی سلام پښتونخوا کې د تازه نجیب امیر هرکلی وایم د خبرونو ویان منور شاه او تخنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم را سره ملګرتیا کوي تاسو هم را سره پاتې شئ چې ل روانو چارو مو خبر کړو پیل له خبرونو کو چې منور شاه تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم سهار مو په خیر اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو یو جرګه یو وار بیا د حکومت نه د غسیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د منځني ختیځ نه د افغانستان په شمول نور سیمو ته غزیدل غواړي او د سویډن چارواکي وایي په پام کې لري چې تر 30,000 پورې پناه غوښتونکي له هیواد وباسي او اوس د خبرونو تفصیل تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې کارکونکو ګډون کړی و جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل دوی په دې حق له پارلمان کې یو بیل هم جمع کړی خو د سیاسي ګوندونو پارلماني مشران یې د منځورولو نه ډډه کوي نو موړي زیاته کړه
د چانه غوړو ترني د چانه غوړو ترني راجا زبر مسلم دي په تکې رم ټیم ته وای چې زمما باندې بل څه کې کېږي زمما د پسواټې په دې راځي چې له کوم شي چا مو د دې کې چې په دې بل څه کې کېږي د پیډیا د نن څخه په وړاندې باندې په دې کې د څه ته دیوالې
د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسو دوره کوي د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې د امنیت له وجې اسکولونه تر 28 جنوري پورې بند کړل شوي مشال ریډیو سره د پرایویټ اسکولونو د اتحادیې یو چارواکي ویلي د ځنې اسکولونو د ناقصه امنیتي ګامونو له وجې ټول اسکولونه بند کړل شو بلخوا د ریپورټونو تر مخه په لاهور کې دوه یونیورسيټیان او د ملتان بهاودین یونیورسيټي هم د امنیتي ګامونو په ترڅ کې بند کړل شوې ده د دې یونیورسيټیانو زده کوونکو نه هاستلې هم خالي کړل شوې دي د امریکای په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نور سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده نوموړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې وویل داعش یو لوی سمیز ګواښ دی چې د پیرس او سان برنارډینو په ګډون هر ځای کې د بریدونو کولو توان لري نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه د افغانستان په اړه یو ویل
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپبلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو ته اړ وي ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي زیاتو هوایي مرستو زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي
جان مکین د داعش ترڅنګ طالبان ته هم په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري دوی بریالي کېدای نشي د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی نوموړي د دې نه وړاندې هم په یو شمېر جنګونو کې برخه اخیستې که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمپ بیل پر ځای مقرر شي تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجوده مشر جنرال کیمپ بیل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته رسیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د سویډن د کورونو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوې دي د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواده د 30,000 کسانو د ایستلو مسله سیړي خو کېدای شي دغه شمېر تر 30,000 پورې لوړ شي تیر کال سویډن ته له 1,08,000 نه زیات کسان ورغلي وو. دا د دې هیواد د نفوسو په نسبت تر ټولو لوی شمیر دی. سویډن ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې ډیری برخه افغانان دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې خبرداري ورکوي چې د ترهګرۍ شخړو په ګڼ شمیر کې د خلکو کړې کولو له وجې په ریاستي ولسی کچه ویره خوره کړې او په نتیجه کې یې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د انساني حقوقو معامله ستونزمنه کړې. د یادې ادارې مشر کینیت روت په نړیوال رپورټ 2016 کال کې لیکلي چې د ترهګر بریدونو له ویرې او په ګڼ شمیر کې د مهاجرینو ورتللو یو شمیر غربي حکومتونه دې ته جوړ کړي چې د انساني حقوقو د تحفظ سلسله ختمه کړي. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمیر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه 114 د سورلو جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکت داري لوزنامې شامل دي. دا راز ویل کېږي چې د تیلو ټوټل نومې کمپنۍ هم د ایران نه د خامو تیلو اخیستو کې دلچسپي لري. نوموړي د لړکې د یورپ اولنی سفر پر مهال د پرون د روم سفر سرته ورساوه. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چاګټلې او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړی چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په ولسو ورونو کې شپېته رنځونه کړي دي او درې لوبغاړي اوټ دي. د دغه نړیوال کپ لوبې 13 ورځ پیل شو چې کوربه بنگلاديش پکې جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. د پنځشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري د 28 نیټه ده. د پښتونخوا ولسی تحریک د وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
پاکستان کې به قسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه ډېر منکر دی.
بخانه غواړو دا کټ تاسو چې واورېدو د افراسیاب خټک خبرې وي چې ویلي افغانستان پاکستان زکه پر افغانستان باندې پر بچا خان پونتون د برید تور لګوي چې دوی په خپل په پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد کوټلې ګامونه نه دی پورته کړي. د پښتونخوا ولسی تحریک د وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. ناهید افریدی په دې اړه وایي
موږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ته دی. قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم. په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف.
د جنوبي وزیرستان د سروې کې د امن کمیټې مشر وايي په سیمه کې د امنیت ټینګیدو لپاره کار کوي.
کولینا بحال دی، پرکینا جوړ دی، مارکیټینا جوړ دی، کلی زینا جوړ دی، کور کورتا یې برا سدلې دی او چې څه کوم غوړي ا وخت په وخت شوی هدي او کیږي. ها
په دې سربېره نور راپورونه هم را سره دي را سره اوسه. دا مشال ریډیو د په میډیم ویو شپک سرویس په پیښور کې یوې درنې جرګې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. ځنو ګډونوالو ویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومني. په جرګه کې یو شمیر قبایلي میرمنو هم ګډون کړو. تفصیل د غلام غوث نورو.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملول لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي.
د چا نه غواړو دا ترنګ، د چا نه غواړو دا بدلون، راجا زبر مسلم دی کو تا کیرم کین تو تاو تے زمانہ دے بیت اس تک کے کہے کے زمانہ دی پسواٹی کو تے رکھا تھی دی کو شچا کو تے دی کی تے بڑی بیت پر اس تک کے کہے کے دے پی کے تے تے تا کو ملے دے پان تے کو تے کی دی دس تک دی وائی یا تے چا تو مستوی زبر دی پانی دی کی دی زبر دی پانی دی کی دی
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاریګول افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. دې قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
په لزل په قبایلی جرګه د نوم ورکړې دی په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخلو قبایلی خويندې شاملې کې موږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټوله غټ نقصان خزو ده قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف کله چې دې نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان خو دې په خپل دا وعده کړې و ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې را پټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راځي چې څو پورې دې پټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
دا غلام غوث راپور مورید اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ خبریاله رابعه کرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. راپور دی چې د اسلام آباد په ګډون پېښور لاهور کراچۍ او په ځینو نورو سیمو کې تر اوسه سکولونه بند ساتل شوي دي. دا چې د سکولونو د بندېدو وجه څه ده او چارواکي څه وایي رابعه کرم خان به معلومات راکړي. رابعه کرم خان سهار په خیر.
ډېره مننه تاسو هم سهار په خیر.
په تیر ورځو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې پر باچا خان پوهنتون برید شو تر هغې وروسته ځینې تعلیمي ادارې بندې وې. آیا دا همغه سلسله ده چې سکولونه بند ساتل شوي که څه بل څه وجه ده؟
نجیب امیر هغه وخت سکولونه بند وو د یخ موسم له کبله، خو اوس بیا یو وارې ماشومان ته چوټیانې ورکړې شوې دي. او د اسلام آباد په شمول چې د پېښور، کراچۍ او لاهور کې کم سکولونه چې دي، کمې تعلیمي ادارې دي، نو هغه تر 28 جنوري پورې هغه بند کړې شوې دي. نجیب امیر د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو
رابعه وبخښه، نن 28 جنوري ده، تر کله پورې بند ساتل شوې دي؟
تر 28 یو دېرشم.
یو دېرشم صحیح،
یو دېرشم. د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو سرایي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځینو سکولونو د ناکې سکیورټي اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړی شوي دي. د سکولونو لخوا د بندولو فیصله دا داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې کله په باچا خان پوهنتون برید شوی و. نجیب امیر د دې نه علاوه د پېښور ضلع انتظامیه او داشان د لاهور د ضلع انتظامیه لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایی شوې وه، او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دي هغې بندې کړې وې. د دې تر څنګ داسې راپورونه هم مخې ته روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بنده کړې شوې ده، او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل د زده کوونکو نه خالي کړې شوې دي. د زده کوونکو چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي. نجیب امیر دې سره د فوز انتظام نه چې کوم ادارې دي، کوم سکولونه چې دي، تعلیمي ادارې، هغه چې دي هغه هم بندې کړې شوې دي. خو نجیب امیر په دې حقله چې د حکومت له خوا سوازه خبر مخته نه دی راغلی. حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوې دي، خو چې بیا کوم زراعي دي دنه هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړی شوې دي.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې چې ویلي
د دې میاشتې تر اخیره پورې په پاکستان کې په یو شمېر سیمو کې سکولونه بند کړی شوي دي. د حکومت دریز دا دی چې د سختې یخنۍ له وجې خو ځینو ذرایعو دوی ته ویلي چې د ناقصو امنیتي صورتحال له امله دغه سکولونه تر اوسه بند ساتل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې ادعا په اړه چې ګوندې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوي اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلک ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان ناظم العمور احضار کړی او ورته ویلي چې د څېړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګرو دغه حمله د افغانستان له خاورې کنټرول کړی ده. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښیي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. اجمل تورمان له کابل د نور تفصیل سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شاش دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
لومړی موږ دغه حمله او نور ورته حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخه سته او دا شن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د شاش دفیر په اظهارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون حمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چهارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په حمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښیي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نه شي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپل خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید په اړه پر افغانستان کې پر میشتو وسلو مخنه وړم. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګه وښیي چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړی او په سر کې ځینې پوښتلې چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شوی.
پاکستان کې بدقسمتۍ سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د شهزدګۍ د سرچینو او د شهزدګۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دي. او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته خطا اسامه بن لادن موجود و، دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملا دهشتګرد او متوازی ریاست جوړ کړی و. خو په قسمه سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه نشته دي. خو خصوصا د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکل چې دا کېدی شي چې دا دهشتګرد چې دي هغې د ډیوران د کرښې نه اوړي راوړي، مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمواري واړي او دا ټوله خبره نظام خلاص کړي چې دې مسؤلیت چې دی دا پاکستان په حکومت باندې هم راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا دا ښیي چې دهشتګردۍ په پاکستان کښې نه ده، خو بیرونی مسله ده. افغانستان کښې ده کله کله پاکستان ته هم راشي، نو خو حقیقت دا دی چې دا مسله خو هم په پاکستان کښې ده هم په افغانستان کښې ده. او پاکستان کښې د هغې موجودګي چې ده هغه زیاته سنګینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگینه او خطرناکه نه خټک سپتا سو اس پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناکه ده. ولی
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی، دولت دی، ریاست دی، هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنگ دی ورسره. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ دا پردو لاندې ده. دلته یعنی بند شوي تنظیمونه چې دي هغې کار کوي په نورو نومونو باندې، او حکومت کله کله وایي چې او دې باندې بندیز په کار دی، مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي.
خو هسې خټک صاحب که وکتل سي ضرب اعظم عملیات پاکستان فوج کړي دي او ډېر فوجیان یې وژل شوي دي په دې جنګ کې، او بیا که تاسو لیدلي وي دوی هغو ته باقاعده د دهشتګرد اصطلاح استعمالوي، هلیکاپټر جټ استعمالوي، باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي، حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه چې تاسو په ذهن کې ونساتئ، نو ریاست حکومت دا دواړه یا ادارې ټولې لګیا دي دا ختموي، نو بیا هم دا باوجود تر سوال لاندې دوی راځي؟
دې کې شک نشته چې اپریشنونه شوي دي، دې کې شک نشته چې قربان فوج هم قرباني ورکړي دي، پولیس والا روزانه قرباني ورکوي، عام ولس قربان شوی دی پاکستان کښې. نو دې مطلب دا نه دی چې دلته دهشتګردۍ خلاف هېڅ کاروایي نه ده شوې، دا مطلب د وینا نه دی. مطلب مې دا دی چې داسې فیصله کون کاروایي چې هغه کمزوري له منځه یوسي هغه نه ده شوې. تاسو وګورئ دا زموږ د قبایلي ایجنسۍ دي، باجوړ نه راواخلې تر جلګي انسان پورې داسې ایجنسۍ ورته وشي چې درې درې ځله څلور څلور ځله په کې اپریشن نه وي شوی، مګر بالاخره دا سیمې پاک شوي نه دي، کوټي پاک مکمل پاک شوي نه دي. مطلب به دا دی چې اسد چې زیرو ټالرنس لري، چې داسې وي چې هېڅ ریاست دهشتګردۍ برداشت نه کوي. مطلب افغان طالبانو مرکزونه دي کوټه کښې، کراچۍ کښې، پاکستان نورو ځایونو کښې، هغې خلاف هېڅ کاروایي نه ده شوی. حتی اوس خو پاکستان حکومت هغې تردید هم نه کوي چې هغې شته دي، یعنې پخوا به یوې چې نشته دي، اوس خو دا تردید هم نه کوي. دغسې نور تنظیمونه دي چې هغه هم دلته موجود دي او په څرګنده جلسې کوي، جلوسونه کوي. خو دا د اسلام آباد کښې یو کس دی چې هغه خلاف کاروایي خو حکومت نه کوي. جمعې په ورځ پاکستان حکومت هغه ټلیفون نه بند کوي ټول اسلام آباد چې خلک د هغه تقریر وانه وري، مګر هغه تقریر باندې بندیز نه لګوي.
د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک سره د عبدالحی کاکړ مرکه تاسو ورده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی او د فټا سیکرټر ترمنځ د یو تړون له مخې یاده اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا د ګورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون له مخې په دې موخه به سناسه لس میلیونه پاونډ مرسته د فټا سیکرټر ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان په راپور کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په ماڼۍ کې لاسلیک شوی. د دغه یاداشت تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهدې تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکرټریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څه د پاسه لس میلیونه پونډه پانګه ورکوي، چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل قبایلي سیمو کې د سکورونو او صحت مرکزونو ودانې په سوونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د قبایلي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکرټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمهداري نه دي پوره کړې. هغوی قبایلی علاقے د خپل مرضی مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما په شان خلک چې د دې چوکۍ لپاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلي خلکو په ژوند او قبایلي سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلي سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټوله سیمه د یو راجواړې په شان پرېږ دي. قبایلی سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په هکله چې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړي چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل،
دا سټریټیجیک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو یو ساين کو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلائز کا سموتا د کوالټی باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسٹرکشن فیز سکوم دے آغا فاٹا کے کافی شوے دے اور اس کوالٹی سکوم دا آغا دیر کمزور ہے دا.
خو بیا په دغه دستوره کې ناسته د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای، د قبایلی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربونو روپے پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښیګڼې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اینڈ فیگر باندې خبره کو چې دونه دیوالونه دی دونه کمری دی نو هغه باغ بر فائدې نه سو پر شیدہ مونږه په گراوند باندې هغه کولاو نشي او دوباره غو امپلیمنت نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداش کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د همایون په آواز د سندره
غم چدارو لری نادم چدارو لری نادم دم 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 اڑتا سے غم چدارو لری نادم چدارو لری نادم دم 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 ٹول جہان دے
خان پواس مو سندر اور دور دن کو پختونخوا کی د سحر نہ بجے کی دن کی دی منور شاه سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزي حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو د مدني ټولنې کارکوونکو ګډون کړی و. د اسلام آباد په شمول پېښور لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1.5 جنوري پورې بند کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدلو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. د امریکای په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدماتونو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. هلته د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټنن جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایرډ کېدونکي جنرال جون کیمپبیل پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونا چار وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوي دي. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډیری برخه افغانان دي. د انساني حقوقو د سهار ادارې خبرداري ورکړه چې د ترهګرۍ شخړو او په ګڼ شمیر کې د خلکو کړې کولو له وجې په نړۍ کې پر ریاستي ولسی کچه ویره خپره شوې. په نتیجه کې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د انساني حقوقو معاملې ستونزمنه شوې ده. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکامو مرځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چاګټلې او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړی چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په 25 اوورونو کې 90 رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ شوي دي.
منور شاو چې تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د کرکټ حال به بیا هم درکو. د افغانستان او د پاکستان د 19 کالو نه د کم عمر لوبغاړو ترمنځ لوبه روانه ده. اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته احمد الله نورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼې خپله اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسټي برید کې د افغانستان ځمکه په استعمالې دو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې دې لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کېږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یوه مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسټي پیخه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیخه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتی ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یوه لار جوړ کړی شي، خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مت ته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لایې یو آرډیننس جاری کول دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې یې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستی وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکوونکو لخوا راولاړ مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگتن پوسټ وسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو پاړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې. زموږ همکار هارون باچا درته د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګېدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هېوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیز ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړ پوړي قمندانان چې 3 میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پای پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندې لپاره نوې کس ونوموه. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1982 کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 3 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
لا له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مشر بان کیمون یو لیکنه خبره کړې ده چې په کې راغلي سغدریزي او تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دی وایي ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي له تاوتریخوالي ډکه سختدریځي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کیمون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان نجونې تښتولې دي، ښځې یې له حقونو بې برخې کړې دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلې دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سختدریځي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدوده نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کیمون وایي د دې ننګونې او مسئلې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سختدریځۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کیمون وایي روانه میاشتې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشدد سختدریځۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کیمون وایي د دې پلان پنځه مهم نقطې دي. لومړی دا چې نړیواله ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سختدریځۍ لاملونو ته توجه ورکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سختدریځۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سختدریځۍ مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون زیاتوي د ده دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سختدریځۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
اوریدونکو د سلیمان خان په آواز دا سندره واورئ. له سندرې وروسته د کرکټ حال هم درکو.
سر مست دتا لگرزی تور سر کے سرہ سنا مخ پہ سفید گرزی غم دے دلالے پہ سر مست دتا لگرزی تور سر کے سرہ سنا مخ پہ سفید گرزی دے غریب سر ایما خزم سردار دا دے یو درویش گر یما داد کھمبا دار دا غریب خدا خز غریب خدا نا دل ور دخان کو غم د دلاله په سر مست د تازه ګرځي غم د دلاله په سر مست د تازه ګرځي تور سترګې سره سنا مخ په
سپے دگرزی غم دا دلالے پسر مست دتا زگرزی تور سرگے سرہا سنا مخ پسپے دگرزی
سلیمان خان پواز تاسو سندر اوریدا اوریدون کوشمنه مکړی و چې کرکټ حال هم درکو همدا شیبا د بنگلاديش په سلهټ سیمه کې په خار کې د افغانستان او د پاکستان د نولسو کالونه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ ورلد کپ په سلسله کې لوبه روانه ده. پاکستان په چو ګټل او افغانستان ته یې د بیټنګ کولو بلنه ورکړې ده. تر دې ګړی د 9.4 اورونو لوبه شوې ده. افغانستان سل منډې پوره کړلې، سلور لوبغاړي سوځېدلې. د افغانستان لغاړې طارق سنګزی تر دې مهاله نټ آؤټ ته نه دی سوځېدلې، نه سل ویخت منډې جوړې کړې دي. د دې ترڅنګ چې نور څه حال راځي په خبرونو په راپورونو کې به تاسو ته حال درکو، خو اوس راځو د رپورټونو طرف ته. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف اعلان په یو رپورټ کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي چې یوازې په باجوړ کې په زرګونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او وفاقي حکومت هم دې مسلې ته پام نه کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکرټریټ څه اقدامات کوي؟ له اسلام آباده پرې د مشال اډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ لري.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړی جنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اویل چې سوسو واره یې په اسمبلی کې غږ پورته کړی چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له ترهګرۍ له وجې ړنګ شوي سکولونه دې بیا جوړ کړي او د دې سره سره دې د نوي سکولونو جوړولو لپاره منصوبې اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه،
پریو کړل لګې مې نه شته اسمبلی کې لګې مې چې دا له اوسو چې زه مې نه یم دوه نیم کال او څه پورې ماره څو پرایمري سکول نه راځي چې زما په جنسی کې تقریبا سروې دا باجوړی جنسی کې اتیا در ماشومان د سکولون ته نه دي. خو دا تعداد د لک یو لک نه اوخته. تاسو وایئ چې د سکولون شته وربرډن دي علاقو کې سکولون ډېر دي. کم بارډن اوپنډیږي چې دی په هغه کې میجورټي علاقه هغه د باجوړ شامل دي. په هغه کې سکول هم نشته، د سکول په اړه نامو نشانې.
همداشان د تعلیم لپاره د کارکوونکو ادارې الف اعلان صوبایي کوارډینیټر عمر اورکزې مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ماشومانو د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لوی وجه په تر هغه غری پیښو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسی دی.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټا کې تقریبا د زموږ سره د کوم اوټ او سکول ماشومان دي دا 52% دي. که زه خبر وکم د فاټا کې د ماشومانو تعداد 7,00,000 ماشومان دي، د څلورو کالو روان څخه 1,400 کالو پورې. هغه لکه زیاتر زموږ فاټا سیمې خلک زیاتر په سټل دره غریبي، خو موږ هغه خلک شمیرو چې کوم آلریډي په فاټا کې موجوده خلک دي، چې کوم ماشومان موجوده خلک دي. نو هغه بیا چې کله موږ ریشو ولګولا مطلب چې هغه 52% اوټ او سکول ماشومان دي په 7,00,000 کې. خو بیا دي زیاتر مونږ سره کټول د پاکستان لیول خبره وکي مونږ کې زیاتر مطلب 78% فیمیل چایلډ زموږ سره جنہ کې کوم دی دا اوټ اف سکول دی.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ د ویان فضل الله نو پوښتل، نو هغه وی چې د له شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له سکولونو بهر وي او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکرټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او د عالمانو په ذریعه هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په سکول سکولونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغې نه پس چې دی نو زمونږ د سکولونو بیرته بادکاری روانه ده، او هغه ماشومان چې هغې ډېر زیات متاثره شو د دې جنګ د وجې هغوی به سکولونو ته نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو هغه انرولمنت هم د امنیت چې څنګه وزخه شوې ده نو هغې سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسي هم شروع شوې ده، او هغه انرولمنت هم کافي حده پورې ښه شوی دی. او که سرته کې لږ ډېر مسلې شته نو زمونږ د فاټا سیکریټریټ چې زم محکمن دي چارواکي دي د تعلیم شعبې سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي نو د هغوی پوره پوره دا کوشش دی چې هلته د سکولونو آبادکاری وشي او د ماشومان چې دی هغې سکولونو ته واپس بیرته دي او هلته کې هغې خپل تعلیم حاصل.
د الف اعلان ادارې په وینا چې له دې سربېره په خیبر پختونخوا کې د 250,000 پورې ماشومان جنکې هلکان له سکولونو بهر وو، او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې اوس د شمېره کې کمی راغلی ځکه چې 250,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
کسه هم د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منسوبه خپل اندېښنې وفاقي حکومت ته رسولي، وفاق ورته د غې د لری کولو ژمنه هم کړي. خو د دې باوجود هم کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه اوس دغه معاملې د سیاسي ګټو لپاره کاروي، او پنجاب صوبې د یادې منسوبې تر لاندې ډیر کار کړی دی. ریاض مساخیل په دې موضوع له اسلام آباد راپور لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منسوبې پاړه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو وخت په وخت اندېښنې ښودلي، او وایي ذکر شوې منسوبه کې ورته پوره برخه نه ورکړي کیږي، او په دغه معاملې ټولګوندي غونډې هم را بللې دي. خو د دې باوجود کارپوهان وایي پنجاب کې په سی پیک منسوبه د مخکې نه ډېر کار سرته رسېدلې. مشال ریډیو په دغه اړه د سی پیک منسوبې یو څېړنکار فضل سعید نه تپوس وکړو. نو دوی چې پنجاب دې معاملې کې د وړو صوبو تر څنګ په خپل پنجاب سره هم دښمني کوي، او یو خاص برخې ته ترقی ورکول غواړي. د زیاتوي
13 کال د پاکستان په ژوند کې پنجاب ډېره زیاته ترقی کړې ده، او داغه چې کم دننه سړکونه دي، روډونه دي، یا د کارخانو یا د بجلی یا د کم څه تنظیم انسرام دی، هغه د ډېرې زمانې نه ډېر ښه جوړ شوی دی. هغه و ظاهر خبره ده چې پنجاب ته یو اډوانټیج یو فائده وته حاصل ده. داسې منصوبې چې حتی چې د لاهور دننه کیږي، د اورنج ټرین منصوبه شوه، یا د لاهور نه واخله تر ملتانه پورې چې کوم موټر وې شوه، دا ټولې منصوبې زما مطالعه ده چې دا د سی پی ایک حصہ ده. دا اوسنۍ چې کومې منصوبې موږ ګورو نو دې کې شک نشته چې سی پی ایک د نور خلکو سره یو فلحال مزاق او یو ټوک ښکاری، خاص کر د پښتونخوا او د بلوچستان سره.
په داسې حال کې چې د اقتصادي راهدارۍ تر لاندې پنجاب کې په یو شمېر منصوبو کار شروع شوی دی، او ځینې پکې سرته هم رسیدلي، د دې باوجود د خیبر پښتونخوا احتجاج به ځای ونیسي. په دې اړه مو د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو ډاکټر اشرف علي نه تپوس وکړو. نو دوی وفاق د ټولو صوبو نماینده وي، او باید چې چین سره د لوزنامې په وخت یې ټولې صوبې اعتماد کې اغستې وي. خو د دې سره سره صوبایي حکومتونو او سیاسي ګوندونو له هم پکار وه چې د لوزنامې په وخت کې دونکو غونډو کې موجود وو. د زیاتوي
پاکستان یو داسې مملکت ته چې هلته همیشه مونږ په ایشوز باندې سیاست کړی دی. هغه کله د کلاباغ ډیم په نام باندې کیږي، کله د بجلی په ایشو باندې کیږي، او د سی پیک ایشو باندې. د وړو صوبو حکمرانان برابر ګرموما چې کله هغه دغه معاهده لاسلیک کولې د چین د حکمرانانو سره، نو دوی هغه وخت درنې کولې یا په نورو خپلو مسلو کې خطې وو. په دې باندې چې کوم دی وفاقي حکومت سره سره د پنجاب حکومت لم غور پکار ته چې ملک کې داسې حالات رامنځته نه کی چرته کې چې وړې صوبې د غټو صوبو یا د وفاقي حکومت مدد باندې راپاسي او په ملک کې افراتفری یو عالم پیدا شي.
د ذکر دا چې چین سره د شوي شپږ سلویخ اربا ډالرو اقتصادي راهداري منصوبې لړکی د رستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه اسلام آباد کې رابللې وه، چې پکې ویل شوی وو په هر صورت با تر جولای 2018 پورې مغربي روډ جوړول شي، او دغه لړکی بعد منصوبې جاج اغستو دپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو سټیرنګ کمیټي هم جوړیږي، چې پکې به ځینې وفاقي وزیران او د کشمیر او سلور واڼو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
ولی جان مسعود د جنوبی وزیرستان د سروکی د امن کمیټه مشر دی. له د سره د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود د هغه ځای د امنیت په اړه او د امن کمیټې د هلو ځلو په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
2008 کول و تمام یاس تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیټی مش جوړ کړه چې په کوم مسجد شه ظلم شری سو د کوم مسجد مشهر مړه دا پاک آرمی باندې عمله کېدلې یی دغه خلاف مش دا امن کمیټی جوړ کړه چې دغه روکتام وکړي
په کمیټی کې څومره کسون شامل دي
په دا کمیټی کې او نیم سل کسون د امن په نومه شامل دي دا د کوم په خوښه د کوم په اعتماد چاندي
حکومت او امنیتی چارواکو سره اړیکې مو څرنګ دي
ډېر زبردست شی دي په هر قسم سلام
چراچلیا مشکل پیش مخ تراشی کمیٹی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي
بالکل همیشه کوي
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه د ورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کښې د ترقۍ څه چارې کړې دي
سکولینه بحال دي پرکینه جوړ دي مارکیټینه جوړ دي کلي ځایونه جوړ دي کور کورتا یې برسېدلې دي او چې څه کوم غوړي هغه وخت په وخت شوي هدي او کېږي ها
د سیمې اوسېدونکي ګیله من دي چې په سیمه کښې بمی چاودنه یا په دغې رنگ بلا څه پیښه وشي پوځون بیا ډېر بې پلوه بې قصوره کبالیو نسي ځوروي په داسې حالاتو کښې د کمیټۍ کسون څه کردار ترسره کوي
چې کله واقعیت وشي د حکومت یو قانون دی پاک شه په شک او په صوبه خلک ونیو سو هغه بې ګناه ثبت سو مېر امن کمیټۍ خلوص کو مو فوج ته دا ویلي دي چې کله په مو حمله کېږي بې ګناه خلکو نه نس او چې کله ونڅي د کمیټۍ په ضمانتو د خلک زه دا وی خلوصوي وی
ولی جان مسعود څو ځلا خبر شوی چې ته د کمیټۍ ستر مشر جوړ شوی یې بیا د ډېرو مرګي بریدونو سره مخامخ شوې په دا باره کښې لږ څه راته وښیه
په مو باندې یولس وره بریدونه وشول په دا کښې څلور بمی چودنې دي شپږ وره ټارګېټ کیلینګ او یو ور خودکش ول چې هغه په ډی خان شه په 2008 شه روغی خدای پاک د خپلې مهربانۍ په مطابق تسلیم کړتا عام و معاف
شه
تاسو د ولی جان مسعود خبرې اورېدې او له یوې دمې وروسته سندرې طرف ته سو
د مشال تر څنګ اوسې د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو
اوریدونکو همدا شیبه په بنګله دېش کې د پاکستان او افغانستان د 19 کالو نه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده افغانستان خپله 15مه وکټه هم وبایلله د دوی منډې په درې دېرش اوورونو کې 111 دي او 15 لوبغاړي هم سوي دي اوس ورزو د سندرې طرف ته د حشمت سهر او د ګل پاڼې په آواز دا سندره
دلی
جوڑ کا پٹنڈے دبا گولان راؤڑا